پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پی یو سټوډیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په پایل کې لن خبرونه. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر وايي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شتاین مردا څرګندونه افغانستان ته د سفر په محل پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته وکړي. خغلی شتاینر ویل ملیونونه افغانان د نړیوالو مرستو او خواخوږي ته اړتیا لري او د طالبان حکومت باید د حالت متوجه وي. بریتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت بس پنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالر معادل یا 280 میلیون پاوند مرسته اعلان وکړ. د غونډې تنظیمونکي هیله لري چې مرستندوی هیوادونه بل افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویاند ینس لایبرګ پرون ویل چې دا مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه بلکې د مرستندوی محصول لارې ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغه پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هوا د افغانستان لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز بل مزار شریف کابل او پېښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري په 2مه په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې توافق شوی و. څلور اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې یو شمېر روسي ډیپلوماټان پر اوکراین د یرغل په تړه روسي ته جاسوسي په تور لخپلو قلمرونو باسي. حالن یویشت بلجیم ولس چک جمهوریت یو او ایرلند څلور روسي ډیپلوماټانو ته د وتلو ویلې دي. په دې هیوادونو کې د روسي سفارتونو د دې پریکړې پر وړاندې تون غبرګون ښودلی دای یو غیر دوستانه عمل بللی او د ځوابي اقدام ژمنه کړې ده. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونکو اته سرتیری پرونه هغه محل وژل شو چې هلیکپټر د ماموریت پر محل راو غورځید. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ویل چې په وژل شو کې شپږ پاکستانیان، یو روسي او یو سربستاني سرتیری شامل دي. د هلیکپټر د را غورځېدو علت تر اوسه نه دی روښانه. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاست نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به دیدی او نورو خبري راپورونو تفصیل واوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومټریک سیستم لاري د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. نړیوال بانک پرون د نجونو پر زده کړو د بندیز په خاطر د افغانستان د بیا رغونې پروژې کنګل کړی. د طالبانو لخوا شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو بندېدو په شمال ختیځ زون کې ډېر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلې کړي دي.
موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه د زر تر زره خلاص کړي. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه دې خلاص کړي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه راز د اوکراین د جګړې له وروستي حاله مو هم خبرو. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وزي اوریدل شي. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومټریک سیستم لارې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د بشري حقوقو د څار د نړیواله ډله پر افغانانو د طالبانو د نوو سختو بندیزونو خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو د پی یو لړ اقداماتو سره د غراز د په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو سربیره د غراز پر ښځو د سفر کولو ځینې محدودیتونه هم لګولي دي او میلو او پارکونو ته هم ښځې باید په جلا وختونو کې لاړې شي. نور به له خپلې خبریالې واورو.
بله، د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن چهارشنبه په خپل یو تازه راپور کې ویلي طالبانو ته تا د تیر
نظام څخه هغه دستګاوي او د کنټرول بایومیټریک سیستمونه ورپاتې دي چې د تیر نظام د پوځیانو او کارکونکو مهم معلومات لري، او دا دستګاوي بهرنیو هیوادونو له افغانستان سره مرسته کړې وه. دغه سازمان ادعا کړې چې طالبان کولای سي د همدې سیستم له لارې د تیر نظام پوځیان په نخښه کړي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤلې هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا بایومیټریک سیستمونه د افغانانو په اړه معلومات لري او ځینې وختونه خورا حساس معلومات لري، لکه څوک په اردو کې او څوک په پولیسو کې و. موږ دا اندېښنې راپورته کړې چې ممکن طالبان دې وسایلو ته لاسرسی ولري او هغه خلک په نخښه کړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې یا پخواني رژیم کې و، او دوی ځان ته د خپل دښمن په سترګه ګوري. دغه سازمان ویلي دا ډیجیټل هویت او د معاش ورکولو سیستمونه د افغانانو شخصي او بایومیټریک ډیټا لري چې د ایرس سکن د سکن د ګوتونو خیا کسونه داند د کورپاته د خپلوانو نمونه پکې شامل دي چې بهرنۍ حکومتونو لکه متحده ایالاتو او نړیوالو بنسټونو لکه د ملګرو ملتونو ادارې او نړیوال بانک په ځینو مواردو کې د رسمي موخو لکه د مثال په توګه د ټولو امنیتي ادارو او وزارتونو او عدلي او قضایي بنسټونو د کارکونکو د معاشونو دا رنګ د افغانانو د بیلابیلو ډلو بایومیټریک او نور شخصي معلوماتو د ساتلو لپاره جوړ کړی دی. دغه سازمان ادعا کړی چې څېړنې ښیي چې طالبانو په ځینو مواردو کې د مخه د معلومات کارولې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست چارواکي وپوښتو، خو تر دې د هغوی د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په ځلونو ویلي چې دوی عمومي آفې ته ژمن دي او د دوی له لوري هیڅ چا ته ګواښ متوجه نه دی. د بشري حقونو نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د تیر نظام پوځیانو د نیونو د شکنجو په اړه اداګانې، ویډیوګانې او اندېښنې مطرح شوې دي. بلې نور صاحب.
بله مننه. قدر منوردونکو، و امرودل چې بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبان د بایومیټریک سیستم لاره دي زورګونو افغانانو ژوند له ګواخ سره مخ کړی دی. لبلې خوان نړیوال بانک پرون د جنو پرزده کړو د بندیز په خاطر د افغانستان د بیا رغونې پروژې کنګل کړی. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې له صندوق په دغه پروژو شاوخوا 600 میلیون ډالر لګول. د نړیوال بانک مسؤلینو ویلي دي چې په دې اړه به د دغه صندوق مرسته کوونکي هیوادونه وروسته پریکړه کوي.
نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړې بندیز ولګو. دا پروژې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له پیسو څخه تمویلېدلې او د ملګرو ملتونو ادارو تطبیقولې، د کرنې، پوهنې، روغتیا او د کورنۍ معیشت په برخو کې وي. له مخکېنی حکومت سره د نړیوالو له بسپنو څخه ترلاسه شوي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې د طالبانو له واکمنې دو وروسته کنګل شوې، خو د نړیوال بانک اجرایه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې صندوق له پیسو څخه په دې څلورو برخو کې د اړتیا وړ پروژو د تمویل پلان په دې هیله تصویب کړ چې طالبان به د نجونو او هلکانو انډول تعلیم ته اجازه ورکړي. نړیوال بانک پرون د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز له کبله سخته اندېښنه وښوده، ځکه د دې بانک د مقرراتو له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د فعالیت شرط د داسې خدماتو ملاتړ دی چې ښځو او نجونو ته له نارینهو سره انډول خدمات وړاندې کړي. نو ځکه نړیوال بانک وویل چې دا پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید په هدف وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په برخه کې یو تفاهم ولري او دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پروژو اهداف ترلاسه کولی شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا معلومه نه ده چې دا تفاهم به کله ترلاسه شي. د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره پلان شوی غونډې لغوه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب د بحران د ژور کېدو خبرداری ورکوي. ډبلیو ایف پی د خبره په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په اړه د نوې څېړنې د موندنو په یو راپور کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپور کړی کړی ده. دغه څېړنې نتیجه ښیي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 3 میلیون وګړي سخت د خوړو خوندیتوب نه لري او دغه بحران لا د ژور کېدو په حال کې دی. دغه سروې د روان میلادي کال په فبروري کې ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په افغانستان کې د خوړو او تغذیې وضعیت په دوامداره توګه د خرابېدو په حال کې دی. د دغه سروې له مخې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه نه لري، ځکه د کورنیو د عوایدو کچه او فرصتونه په کمېدو دي. د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل څه باندې 85% ویلي چې په فبروري میاشت کې هیڅ عاید نه درلود. د هغو کسانو چې د ژوند ساتلو لپاره له سختو لارو کار اخلي شمیر هم په یوه میاشت کې 15% زیات شوی او په سلو کې څه باندې یو اویو ته رسیدلی. دغه وضعیت پر هغو کورنیو چې معیوب غړي لري او هم پر هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ډېر اغېز کړی دی. د دغه سروې له مخې نږدې ټولو هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ویلي دومره خواړه خوري چې ژوندي پاتې شي. ډبلیو ایف پی اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به د افغانستان د نفوس شاوخوا نیمایي یعنې 2.8 میلیونه د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ وي. 8 میلیونه به داسې وضعیت ولري چې هغه د قحطۍ د خطر په شرایطو برابر ګڼل کیږي. روان کال به دغه راز 4 میلیونه ماشومان، امیندوار او شیدې ورکوونکې میرمنې د سخت خوارځواکۍ له خطر سره مخ وي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په اوس وخت د افغانستان ټول 4 ولایتونه له بحران یا په عاجله توګه د خوړو د خوندیتوب له بیړني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام وایي په روان 2022 کال کې تر اوسه 4.1 میلیونه وګړو ته خواړه، تغذیه او د ژوند ژغورنې امکانات برابر کړي دي. یوازې په روانه میاشت کې 8.5 میلیون وګړو ته مرستې رسول شوي او دغه پروګرام په پام کې لري چې په روان کال کې 3 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د بحران په اړه دغه موندنې داسې مهال خپروي چې ټاکل شوې سبا پنجشنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. دغه غونډه چې ملګري ملتونه، قطر، جرمني او بریتانیا به په ګډه انکوربتوب کوي، پکې د مرسته کوونکو هیوادونو، د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي ګډون کوي. تنظیمونکي هیله مندي چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره به 4.4 میلیارد بسپنه راټول کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې یو شمېر هغه خبريالان چې په روسو کې طالبانو نیولی وو او بیرته خبريالان خوشي کړی دي. طالبانو وایي چې طالبان ورته ویلي چې په خپل خبرونو کې به موزیک یا موسیقي نه خبروي او د غراز به هم د خزو غږونه نه خبروي. نور به په دې رپورت کې وورو.
د رادیو خبرونه دا سیګنال د ویبر زبران دی په موزیک خبرې دی، خو اوس د طالبانو د غشتنی سره سم پرته له موسیقي خبريږي. اغه شیر منار په کندهار کې د څنګ په نوم د ویسمیز رادیو مسول یو له هغه تو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخبارات لخوا د موسیقي خبرولو پر سر بندي شوی وو او د دې تعهد له ورکولو ورسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه بنه خبروي بیرته خوشی سو.
وبې غوښتنه وکړه چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راکړي چې موږ نشرات کې تغیرات مراولو یا موسیقي باندې. یو ورځ سیریر په بل ورځ سار دی مستقیمن غوښتنه وکړه چې رادیو باید بند شي، نشرات باید قطع شي. ورسره تر دې بیا رادیو بند سول دی غوښتنه وکړه چې موږ سره باید بلار شي. د ورځې چې ولاړو بیا زما سترګې راوتلې دي او تور کسونه ودای په سره واغ.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي رادیوګانو یو شمیر کارکونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړی چې په نشراتو کې موسیقي خپرول، خو بیرته د تعهد په اخیستلو یې خوشی کړل. د محلي رادیوګانو مسولان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي به خپروي او دغه راز په لایف پروګرامونو کې به شزینه اوریدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
دی خپل ازما نظرت خانی یا بندي خانی ته یو دغه راوړي ته خود نامه راوړل چې پکې سی و چې مطلق یو ثانیه یو دی که موزیک سندري بام نه بل دا چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید بند دي. د شزینه اوریدونکو ژبونه باید خبرونه کوي باندې خصوصي دوی سره په تلې په منځ کې اړیکونه نیول سي او باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي خبرونه کې شریک کړي.
زما غوښتنه ده چې هر څه د تفاهم لاري وسی یو ګډ پالیسی د متبادل د پاره جوړ سی او یو بام او دوی هواوی خبره دی پکښ ورکه سی چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبري اعلان له جملې وطن خوشسوي خو د ملت ژغ په نوم د یو بل محلي رادیو مسول بسم الله وطن دوست لا هم د طالبانو په توقيف کې دی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
لویتیز د موسکو په هغه خبرې شک لري چې ویل دي اوکرين کې په خپل خواخه ځینې پوځي فعالیتونه کموي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم ویلي اوکرينيان ساده خلک نه دي چې د موسکو په دې ژمنوتي روزي زکه په خبرې د ماریپول او نورو سیمو شاوخوا جګړه روانه ده. نوربل اسد الله الدین نوورو.
د بریتانیا د پوځي استخباراتو څنګه نن ویل روسی پوځیان د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې تر درنو زیانونو وروسته اړشوي چې بیرته خپل هیواد یا ګوندی بلاروس ته ستانه شي. دوی ویلي معلومات ښیي چې ستانه شوي روسی پوځیان په روسیا او بلاروس کې بیرته خپل لیکې منظموي او د لوجستیک پر لارو چارو غور کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت د غراز ویلي دا ډول فعالیتونه د روسي لوجستیکي چارې له خان سره مخامخوي او د هغو ستونزو څرګندونه کوي چې روسیا د اوکراین په ځینو سیمو کې د خپلو سرتیرو د بیا ځای پر ځای کولو په برخه کې لري. دغه وزارت زیاته کړې ښایي روسیا د جګړې په ډګرونو کې د ماتې خوړلو چاره د توپخانهي او توغندیزو بریدونو په زیاتولو سره جبران کړي. امریکایي چارواکو هم ورته شکونه خودلې دي. دا شکونه داسې مهال راپورته کیږي چې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر الکساندر فومین په مسکو کې خبريالانو ته ویلي د باور جوړونې لپاره پریکړه شوې چې د اوکراین پلازمینه کیف او شمالي ښار خیرن هفته نږدې پوځي فعالیتونه کم کړي. فومین دا څرګندونه د استانبول له پرونی ناست سره هم مهاله کړې دي. ویل شوی چې دغه غونډه کې اوکراین وړاندیز کړی چې د بهرنیو امنیتی ضمانتونو او د ډاټ په صورت کې چې روسیې اروپایي ټولنه کې د غړیتوب مخه نه نیسي له پوځي ټولنو سره نه یو ځای کیږي او د بهرنیو سرتیرو قربتوب بنه کوي. د اوکراین مرکچی مخایلو پودولیاک پر خپل ټویټر پانه لیکلی خبرې اوکراین ته په غیر مشروع ډول د امنیتی ضمانتونو په ورکړې اوربند او بشری مرستو ورټولوي. د روسي ستر مرکچی ولادیمیر میدنسکی بیا ویلي روسی مرکچان بل مطالعه ورسته ولسمشر پوتین ته یو تر هوړاندې کړی. میدنسکی تاس خبری اژانس ته ویلي تر اوسه د سولې تړون ته د رسیدو لپاره اوګدا لار مخکې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم د روسي ژمنو ته محتاطانه ځواب ورکړی او ویلي دي اوکراینیان ساده خلک نه دي. زيلنسکي ویلي اوکراینیانو د تیرو څلور ډیر سورازو يرغل او د غرض تیرو څ باندې اتو کلونو کې د دونباس سیمې د جګړې پر مهال دا تجربه کړه چې یوازې عملی نتیجې باندې باور کوي نه تشوشمنو باندې.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او سم پام وکړي اقتصادي خبرونه ته.
رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر وای د قشتیپی کانال د کار په بشپړېدو سره به د کرنې په برخه کې افغانستان پر ځان بسیا شي. نوموړي نن د قشتیپی کانال د جوړېدو د پیل په مراسمو کې وویل چې دا کانال به په راتلونکو 15 کلونو کې جوړ شي. دا کانال چې د بلخ له ولایته پیلېږي په جوزجان ته تیرېدو وروسته فاریاب ته رسیږي. ښاغلی برادر وویل چې دغه کانال به نږدې 3 میلیونه جریبه کرنیز ځمکه خړوبه او زرګونو کسانو ته به د کار زمینه هم پکې برابره کړي. نوموړي وویل چې د دغه کانال په اوږدو کې به نور کوچني کانالونه هم جوړېږي چې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو په هدف به ترې ګټه اخیستل کېږي. په ورته وخت کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې په دې مراسمو کې برخه لرله وویل اوس مهال افغانستان له نورو هیوادونو نه په کلني ډول د 2 میلیارد ډالرو په اندازه اوړه بوره او غوړي واردوي. خو دغه کانال په جوړېدو سره به د دغه هیواد د غنمو په برخه کې پر ځان بسیا شي. د قشتیپی کانال 280 کیلومتره اوږدوالی له 100 مترو ډېر پلنوالی او 15 متره ژوروالی لري. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي پلان لري چې د کابل هرات لویه لار د ملي سوداګرو او خصوصي سپور سره په همغږۍ په اساسي ډول ترمیم او بیا ورغوي. د دې وزارت ویاند مولوي حمیدالله مصباح ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هرات لویه لار یوه مهمه ترانزیټي لار ده چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان پر نخلون سربیره د مرکزي اسیا او جنوبي اسیا هیوادونو په وصل کې هم اساسي او اغېزمن رول لري. مولوي وایي هغه ملي سوداګر او خصوصي شرکتونه چې په دې برخه کې پانګونه ته لیوالتیا لري. ټولګټو وزارت په فنلند وخت په دې برخه کې جوړ شوی پلان او د نوملیکنې ټاکلې نیټه ورسره شریک کړي. ښاغلی مزبادا هم وایي چې دا وزارت له ټولو هیوادوالو نه هیله کوي چې د کابل هرات لوی لارې په اوږدو کې د ودانیو له جوړولو ډډه وکړي او د سړک دواړو لورو ته په 500 متره واټن کې د هر ډول ودانیو تاسیساتو جوړول مانه دي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بای یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 3 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاونډ 143 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ روپۍ 1000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 300 افغانۍ.
ازادي رادیو اورې د خبرونې تر دوهمې نیمې سټډیو خپل همکار اجمل انت پرګرام
له خبرونو ور اخوا.
سلامونه د خبرونې د برخې ته مو هرکلی کوم. د طالبانو لوري لشپګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنو د خونځیو بندیدلو په شمال ختیځ زون کې ګڼ جنوی د خپل راتلونکو په اړه اندېښمنې کړې دي. نور حال زماله همکار اورو.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر جنونو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مخال وویل چې بیا ځل د طالبانو لورې لشپګم ټولګي پورته د جنونو د خونځو تړل کېدو دوی نه هلي کړی دي. په کندز کې د بی بی امینې د جنونو د لیسې د لسم ټولګي یواز د کوونکې سنا کا کړوای
ووم نه تر دولسم پورې بیا هم خل درسونه محروم اسول. موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زر خلاص کړي ترڅو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو ترڅو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه زر تر زر د خلاص کړي.
د یو شمېر زده کوونکو د خبرو لمخې دوی د خونځو پرانستلو ته ورځې شمارلې او خوښوي چې ساش کال به بیرته خپلو ټولګو ته ولاړ شي. خو لشپږم ټولګي پورته بیا هم جونې خونځوی ته نه پرېښودل دوی خواشینی کړي دي. د بغلان د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یوې زده کوونکې فرزانه عمرخیل ازادۍ روډي ته وویل
طالبان له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل. موږ نه هیله کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې یاستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیله چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکو کې به افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت سره مخ شي. د تخار ولایت د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یواز د کوونکې مدینه وای
مکتبای ما چند روز از شروع است اما طالبان ما را اجازه نداده که بریم.
طالبان لشپګم ټولګي پورته انجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو د اقدام د نجونو پر روح او روان منفي اغېز کړی دی. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي ځکه زموږ ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي ترڅو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نشي. د بدخشان یو اوسیدونکي رخشانه احمدي وایي
مکتب رفتیم طالبا ما را نماند و ما بسیار جگرخون شدیم.
طالبان موږ نه پریږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړ سو او موږ ډېر خپه سو. زموږ هیواد معلم، ډاکټرې، څارنوالې، انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري. نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي موږ څنګه کولای سو چې ډاکټرې او انجینیرې سو؟
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وري میاشتې په دریمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي. که څه هم طالب چارواکو پر دې موضوع زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی خو مخکې ټینګار کړی و چې دوی پر یو طرحه کار کوي او په عملي کېدو سره به یې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیستل شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وسمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ سالی محمد سالی ورته کتنه کوي.
د امریکا چاپ ډیپلوماټ خبرونه د لوګر پر مس ایناکان د چین لخوا د پنګونې د لیوالتیا په باب لیکنه خبره کړي او د لیکنې په پیل کې راغلي په دې ساحه کې پر لویو ګارو د بودا هکسوي مجسمې ښکاري او ګمان کیږي څو متره لاندې د نړۍ په سطحه د میسو تر ټولو لوی قانون پراته دي. ډیپلوماټ زیاتوي پر افغانستان واکمنو طالبانو د هیلو سترګې پیکینګ ته اړولې چې دغه کان د اوایدو په یو لوی سرچینه بدل او افغانستان د داسې بندیزونو وژغوري چې لپشوی غورځولی او د پیسو کموالی پکې لوی مالی یا اقتصادي ستونزه ګڼل کیږي. د لیکنې په دوام لولو چین د مس عینک کان په مرسته کولی سي تر ټولو لومړی داسې زبر ځواک سي چې په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینې پروژې عملي کوي. د ډیپلوماټ لیکوال وړاندې لیکي د مس عینک په ساحه کې د یو بل قوه اقتصادي ماشین تر څنګ یو بودایي شار پروت دی چې لرغونتیای 2000 کلونو تر رسیږي او د افغانستان له پیچومو ډک معاصر تاریخ د غرض د لرغون پوهنې په هدف د ساحې سپړلو دغه کاند پراختیا مخانی ولیده. آنلاین خبرونه مای سنټرال جرسی د افغانستان لروانو تحولاتو جلا مسالې ته کتلی او د یو مطلب سرلیک دی له نبراسکا تر افغانستانه. په دې لیکنه کې په امریکا کې د تیاتر د یوې نندارې په باب تبصره کړې چې پر افغانستان راڅرخي. مای سنټرال جرسی آنلاین خبرونه او آنلاین آرشیف دی چې په 2012 میلادي کال کې تاسیس شوی او هر میاشتې په میلیونونو کسان د تاریخي څېړنو په هدف کاروي. دغه خبرونه لیکي که څه نن سبا د اوکراین موضوع د خبرونو سرخطونه جوړوي خو نن درې ته د هارتلند په نوم د تیاتر شول خلکو ته په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد جګړه او د هغې عواقب ور په یادوي. پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان په 1999 میلادي کال کې یرغل وکړ او په دغه هیواد کې جګړه تر 1998 میلادي کال پورې روانه وه. مای سنټرال جرسی آنلاین خبرونه زیاتوي د هارتلند په نوم د تیاتر لومړی صحنه 2014 میلادي کال انځوروي او د افغانستان د مطالعاتو د تطبیقي ادبیاتو متقاعد استاد ډاکټر هارولد بانکس او هغه کس انځوروي چې له افغانستانه د دغه استاد لیدو ته ورغلی او د ننداري په جریان کې د افغانستان او د امریکا د اوماها ځینې شهرونه تصویر سوي دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګن پیغامونه مخترا غلی څوې په دې خبرونه کې راخل.
د آزادی رادیو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او دا پیغام خپل د ننګرهار څخه تاسو ته پریدم او زما پیغام کې به دا غوښتنه وي چې هغه طالبانو چې خوندي تړلې دي نو زر موږ د ټولو انجنونو دا غوښتنه ده د طالب چارواکو نه د مشرانو نه او محترمانه هیلته کو چې موږ خوندي د خلاص کې کومې طرحې چې دوی لري یا کوم غوښتنې چې دوی لري دوی د درس په جریان کې هم هغه غوښتنې کولی شي او دوی به ټول ورسره مني د سره ټول موافقه دی هغه کده لباس په بخش کې دی هغه په نور بخشونه کې دی د ټول طرحې انجونی مني او د دوی د درسونو وخت دی نه ځای کوي ځکه چې په دا دوه کال کې چې دوی خوندیم دغه څه په خراب حالت سره مخامخ دي. اول ځل کې کورونا بیا ورپسې چې دوی راتګو نو د ټول انجونو دا غوښتنه ده چې زمونږ خوندې د خلاص کې او زمونږ د درسونو مخه دی نه نیسي ځکه چې هر څوک په ځای کې ستونزې لري کې د شي ځینې انجونې داسې وي چې د هغوی هم دا اخیرنی کال او هم دې ته په تمه وي چې مکتبونه خلاص شي بیا پوهنتون ته پاره ارادې وي ځینې یو رقم ځینې بل رقم خو زمونږ په ټوله کې د ټول انجونو دا غوښتنه ده چې خوندې دې زر تر زر خلاص شي او دا به د دوی یو ډېر ښه کار وي ډېر ښه پرمختګ به وي د دوی ځکه چې اسلام موږ ته اجازه راکوي چې د علم زده کړه په هر نارینه او ښځینه فرض ده نو بیا دوی څوک دي چې موږ نه دا حق اخلي او کدا حق اخلي نو دا بیا ډېر غټ ظلم او غټ خیانت کوي د ولس په حق کې. السلام
علیکم. د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ څخه شمشیر د تیمچې څخه خبره کوم. نو دا کوم د مؤسساتو خلک چې نیوسوي دي دا د مؤسساتو خلک د دې لپاره نیوسوي دي چې هغه بې پرې کار یې لږ تر لږه کوي ډیر خو هم نه کوي لږ یې کوي نو دا د دې لپاره نیوسوي دي چې دوی خپل غوښتنې پر دوی باندې ومني. نو بالکل ولکه مسکینان ته ورم کی خیر خوشنی وسوی دیم نو ورکو کېدل وسو بیا بیخی ولکه پدای ستوګه برازی چې هغه یو څوک وو ولکه ویني نو دغه زمو روشتنه دغه چې مسکینان دي ټول سره یو خپل ژغ دی یو بل ته سره ورسی مسکینان دا ټول سره یو شي ولکه څوک ناره ووري یا ور ولکه کې دغه مسکینان ته مسکینان وي خوري په سر کړی دي
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و زما هم کاران در سره په نورو خبرونه کې دي
له اجمل ان په مننه د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته نړیوال بانک د 600 میلیون ډالر په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په خبرګون کې کنګل کړ چې لشپګمو د لوړو ټولګو د زده کوونکو نجونو پر زده کړې بندیز ولګاو نړیوال بانک وایي د پوهنې روغتیا کرنې او کورنۍ معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر وايي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالی ته په پام سره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي اخیم شتاینر د څرګندونې افغانستان ته د سفر په محل پرون په کابل کې یو خبري غونډه ته وکړي خاغلی شتاینر وویل ملیونونه افغانان د نړیوالو مرستو او خواخوږی تلتیلر یو د طالبانو حکومت باید د حالت ته متوجه وي بریتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بس پنې د نړیوال غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالرو مرسته اعلان وکړ د غونډې تنظیمونکو هیله لري چې مرستندوی هیوادونه بل افغانستان سره د 4.4 میلیارډ ډالرو مرسته ژمنه وکړي څلور اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې یو شمېر روسي ډیپلوماټان پر اوکراین د یرغل په تړاو روسي ته د جاسوسۍ په تور له خپل قلمرونو باسي حالن یویش بلجیم ولس چک جمهوریت یو او آیرلند څلور روسي ډیپلوماټانو ته د وټلو امر کړی دی په دې هیوادونو کې د روسي سفارتونو د دې پریکړې په وړاندې تون خبرګون خو دلای دی یو غیر دوستانه عمل بلل یو د ځوابي اقدام ژمنه کړې ده
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي
دغه ډونالد بکس د معاینات مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په همغږي باندې دوه مجلسونه تر سره شوي
له نشي موادو سره د مبارزې نه دولتي ټولنو مشر حاجی نصیب وایي چې د نشي موادو غوښتنې کمولو لپاره د حکومت او نړیوال ټولنې ګډ کار ته اړتیا ده
د طالبانو د حکومت راتګ نه مخکې هم د یو فیصد نه کم خلکو ته بعضی خدمات پارزه کیدل
په یو بل لاپور کې به واوري چې د بهرنۍ مرستو له بندیدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لګې شوې دي
دا څنګه کنه وای ډېر مشکلات سره زمخ کې کېنلم
د سیف الله په نوم یو کس وای چې کاکامي اوس د نشول عمل ګډوډ غږي
د دې معتادینو ورسته د سیوالات تورس نه سپکور کې نه سیخ خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ څنګه نس چلاوله
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو
ټول بدن می درد کوي لاس ناسته لرم بدن می سسته تو ګوره تر سترګو می اوخ کی راځي
ډاکټر صاحب ټول شپه په ویښه تیر کړ ډیر په تکلیف دی خدای به کوي ته به کوي غم یې وخوره
اوس تخبرونه لمړی مطلب ترازو د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو وجهي صندوق جوړوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا صندوق له بهرنیو مرستندویو ادارو سره په همغږي جوړیږي او دې ادارو ژمنه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې بل دې صندوق سره همکاري کوي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي نړیواله ټولنه حاضره ده چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مالی وزارت یا مرکزی بانک له لارې مرسته وکړي، ځکه نو دوی دا وجهي صندوق جوړ کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې له لسو نورو وزارتونو په همکاري وجهي صندوق جوړ کړي. دا وجهي صندوق به له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې څخه مرستې راټولوي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت د رفتار رئیس مولوي حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې بهرنۍ مرستندوی ادارې به په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له دې صندوق سره مالي مرستې وکړي.
دغه ډونل بکس د معاونیت مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې دوه مجلسونه ترسره شوي. په پلان کې ده چې دغه ډونل بکس به د هغو خیریه ټولنو او اجتماعي او بین المللي خیریه ټولنو د خوا غني کی او د دغه ډونل بکس څخه به په بدیل معاشیت کې د حقینو سره کومک ترسره کړي.
د افغانستان د پخوانی حکومت په وخت کې له نشي موادو سره د مبارزې د قانون پر اساس د نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شو. په دې کمیسیون کې څلورویشت وزارتونه او دولتي ادارې شاملې وې او دې ټولو ادارو مکلفیت درلود چې په ګډه له نشي موادو سره مبارزه وکړي او د نشي موادو غوښتنه راکمه کړي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې داسې یو کمیسیون نه دی جوړ کړی. د طالبانو د حکومت زراعت وزارت د وجهي صندوق مشر فضل الرحیم سردار وایي د دې صندوق د جوړولو یو بل هدف دا دی چې د بهرنیو مرستندوی ادارو د بې ځایه لګښت مخه ونیول سي.
وعده تیار شته دی او ډونران هم شته، لیکن صرف د ټول لپاره دغه ډونر بکس مهم دی چې یو بې طرفه پلیټفارم وي تر څو ډونر په اسانۍ سره وکولی شي دلته پیسې را جمع کړي. مهم همدا دی چې ډونر بکس نه وي نو د شهید توګو په ضد باندې مونږ فنډ نشو اخیستی، یعنی بانک مرکزي وزارت مالی ته را جذبولی نشو. یوازنۍ لاره همدغه ده چې ډونر بکس په تور به جذبو او ډونران تیار شته. لکه ته ویل آینل دی، بانک جهاني هم مونږ ته ویل چې مونږ د نور ډونران څخه تاسو ته پیسې جذبو.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې لپاره وجهي صندوق جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي دوی په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو مرستو پر پیل کولو له سره غور کوي. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې ویلي که دوی په دې برخه کې خپلې مرستې بیا پیل کوي نو کېدای شي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو له لارې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي صفو سربیره په 0.5 FM صفو باندې هم اوریدلای شئ. د معتادینو د درملنې په برخه کې ځینې مرستندوی هیوادونو او نا دولتي ټولنو تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو مالی او تخنیکی مرستو پر بیا پیلولو بل سره غور وکړي. د مرستندوی ټولنو او هیوادونو دا هم ویلي چې کمرستي کوینو د ملګرو ملتونو او نا دولتي ټولنو په چوکاټ کې به یې کوي. په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې د مرستو ته څومره اړتیا ده؟ که دا مرستې د ملګرو ملتونو او نا دولتي ټولنو لخوا کیږي، آیا فساد ته بلاره اواره نشي؟ په دې اړه مو د چتر په نوم له نشي موادو سره د مبارزې نا دولتي ټولنو د مشر حاجي نصیب سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په اوسنیو شرایطو کې د دې مرستو بیا پیل کېدو ته څومره اړتیا ده.
ارتیا خو ډیره زیاته ده ځکه تقریبا په افغانستان کې مونږ د 3.5 میلیون نه زیات معتادین لرو. په 2015 کې سروې شوې او د هغې نه وروسته احتیاط نور هم زیات شوی. په همدې شکل احتیاط سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی، هر کال زیات شوی. دغه خدمات د معتادینو دپاره چې و د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضې خدمات په عرضه کېدل چې هغه هم اوس کم شوي دي، ځکه څلور اتیا د تداوی مرکزونه پاتې وو چې اوس 3 شپېته تقریبا بند شوي دي. او دغه څه چې حکومت نور چلوي هغه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. البته هغه مدنی ټولنو 14 مراکز اوس هم چلوي، هغه فعال دي، لیکن دغه خدمات ډیر ناچیز دي، منابع کم دي، نور مشکلات هم زیات دي لکه بانکونو سقوط او د پیسو وړل. هلته یو خو د پیسو نشتون دی، بلې هلته د پیسو وړل د نورې نړۍ نه افغانستان ته چې په دغه عرصه کې کار وکړي دا هم د مشکلاتو نه دی. نو مشکلات ډېر زیات دي.
د معتادینو د درملنې د برخې سره مرسته، البته مالی مرسته که د بهر نه کېږي، د کوم طریق نه که وشي دا ډېر مؤثریت درلودلی شي؟ آیا د طالبان د حکومت له طریقه که د انجوګانو د طریقه؟ ځکه داسې ویل کېږي چې وروسته له دې به که دا مرسته هم کېږي په دې برخه کې دا به د انجوګانو د طریقه مصرف کېږي. د شفافیت نه تاسو څونه مطمئن یاستئ چې دا به شفاف مصرف شي او مؤثریت پرې څونه وي؟
د اوسنیو حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې سیاسي مشکلات شته او نړۍ دوی په رسمیت نه دي پیژندلي او دوی سره مستقیمې اړیکې نه لري، نو یوازینی هغه بدیل چې دی هغه د موسساتو له طریقې کار کول دي. البته د شفاف میکانیزم دا هم موسساتو ته ضرور دی او هم حکومت لپاره ضرور دی، خو په دغه مشکل کې حکومت او موسسات او نړیواله ټولنه ټول باید یو بل ته سره لاس ورکړي. یعنی یوه لازمه هماهنګي باید موجود وي چې هغې هماهنګۍ له په برکت دوی وکولی شي چې مؤثر خدمات وړاندې کړي. که نړیواله ټولنه دوی سره کومک وکړي او اوسني حالات کې مؤسسات یې تطبیق کړي او حکومت نظارت وکړي د دې کارونو نه او د په دې ټولو لپاره یو شفاف میکانیزم هم موجود دی چې باید هر هغه اډیټ هم وشي او مؤسسات کې هم دا نظر ټول مني چې هم حکومت د دې نه نظارت وکړي او هم د دوی هغه کارونه او پروژې د هغې ټولو مالی او د پروګرام اډیټ دواړه وشي. اوسنی حالت دا دی چې کومکونو یوازې د مؤسساتو له لارې کیدلی شي، دا عملي دي تر څو چې حکومت په رسمیت پیژندل کیږي او نړیواله ټولنه یو تعامل ورسره کوي. خو حکومت کولی شي چې کار کوي د هغوی نه نظارت وکړي او یو ښه هماهنګي رامنځته کړي.
اجي صاحب، تازه طالبان ویلي دي چې دوی تر هغه د کوکنارو کښت نشي بندولی تر څو چې بدیل کښت معرفي نشي. نو په داسې یو حالت کې چې عرضه موجوده وي عملا، نو د معتادینو له برخې سره مالي او تخنیکي مرسته څونه کولی شي چې د احتیاط کچه راټیټه کړي تر څو چې د عرضې کچه راټیټه نشي او دې ته یو تعهد د دولت د خوانه نه وي؟
که عرضه زیاته وي دا په تقاضا باندې اثر کوي او که تقاضا زیاته وي دا په عرضه اثر کوي. البته دغه ذهنیتونه چې پخوا موجود وو اوس هم لږ څه موجود دي چې والا افغانستان صحیح ده چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. مونږ په افغانستان کې ډیر زیات معتادین لرو چې دغه د سرویګانو نه زما په نظر شمیر ډیر زیات دی او دا کچه مخ په زیاتېدو ده. البته د کوکنارو د بدیل په رابطه باید ډیرې هلې ځلې وشي چې هم د کوکنارو کښت را کم شي. البته بعضې بدیلونه چې دی ازمایل شوي هم دي افغانانو اقتصادي کچه لوړی شي. دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خدا سیم نه دی چې دا مشکل نړیوال مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسنی چارواکي او حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکرونه کوي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
دا زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په کابل ښار کې یوازې یو شلټر یا لیلیا معتادینو ته خدمات وړاندې کوي او هغوی د نشئی پریښودلو ته چمتو کوي. د دې شلټر معتادین وایي چې لمالی ستونزو او مرستو لکمیدو سره سم بیا هم په دې شلټر کې شپې ته معتادین اوسیږي او په بیلابیلو پړاوونو کې د نشئی موادو د استعمال تر کمیدلو وروسته د درملنې لپاره د معتادینو روغتیایي مرکزونو ته معرفي کیږي. معتادین د شلټرونو فعالیتونه نشئی موادو ته د هغوی د لاسرسي کمولو او درملنې ته د هغوی چمتو کولو په برخه کې مهم بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شوای مورین ادمی شلتر هستیم دیگه از برف
عبدالله پا نگدی چلو رو کلو که دری زلن نشه پریخی دا خدا چی پا کابل خار که نشهی مواد آسان پلاس ورزی او دا نشهی مواد پلرون که هم نشو تا حسوی دای چلورم زل دای چه معتاد کی گی. عبدالله وازیمودین چی لدروی میاشتو رحیسی پا کابل خار که دا معتادینو پا شلتر که وسی گی وایی دا شلتر دا دی سبب شوای چی لیوی خواه لسردی هوا و پا طولنا که دا خلکو لزورولو خوندی شی او لبلی خواه دا نشه پری خودلو تا چمتو شی.
دا شنډه کنه وای ډیر مشکلات سره زمخ کې کنه نو په دا کار کې مزه وګرځو نه قواغه مونږ په امارات اسلامي زوري یو کی ماغه تاسو غلې اسه په حالت سره ولکه مونږ تر اوسه یا سلام کړی
ایجا ډاکټرو یا مونږ
نه دلته ډاکټران شته او مونږ ته د سیګریټو او چرسو د زیانونو په اړه معلومات راکوي. مونږ د دوی په لارښوونه عمل کوو او هغه مواد چې مونږ سره شته هغه ایستاچو. دلته مونږ ته ډوډۍ او هر شی چې اړتیا ورته ولرو راکول کیږي. که دا شلټر نه وای مونږ د باندې خلکو زورولو.
شلټر د معتادینو د استوګنې هغه ځای دی چې معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د نشئی موادو د زیانونو او په څو پړاوونو کې د دې موادو د پریښودلو په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. دا شلټر چې د کابل ښار په یوه څنډه کې جوړ شوی چارواکو یا ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له کمیدو سره سم د دوی مالي او تخنیکي امکانات هم لږ شوي دي. د نجات مرکز د صحاوی پروګرام مسول محمد امان روفی وایي دوی هڅه کوي چې له موجوده امکاناتو څخه په استفادې سره نشئی موادو ته د معتادینو لاسرسی کم کړي او د سورنجونو د ویشلو له لارې په بې سرپناه معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیسي.
تغییر سلوک ترکی
موږ معتادینو ته د چلند بدلون او نشي په خودلو په اړه په هواي او ځنګړي مشورې ورکو. ځینې معتادین چې ستونزې لویوي د هغوی لپاره ځنګړي پروګرام لرو او نور روغتیایي مرکزونو ته وړو. مثلا موږ د ابن سینا زربستریز مرکز لرو او په جنگله کې له دوی سره کار کیږي. د نشي په خودلو لپاره 15 ورځې بستری کیږي.
د 1399 شمسي کال په ورستیو کې په کابل ښار او د افغانستان په لوی ښارونو کې د معتادینو لپاره څو شلټرونه جوړ شوي وو. خو د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو د کمیدلو او وروسته د بندېدلو له امله ډیری شلټرونه وتړل شول.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې شوي دي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې ورزش انسان له نشو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ګلجان په نوم د یو ورزشکار خبرې واورو.
زما خو فعلاً 14 کاله د ورزش کیږي. بوکس مې کړی دی، فوټبال مې 8 کاله کړی او 14 کاله مثلا ټوټل ورزش زما 13 ټکه شوی دی. باډی بلډر 13 ټکه بیا دلته پیشنهاد د مسابقې راته وشو. بیا دلته مسابقې ما دوه مسابقې دلته وکړلې. 2019 کېم آسیا قهرمان هم شوم او په 2014 کېم نو دویم قهرمان هم د کابل. نشي خو مې ډېر دوستانو نشي کړي دي ورسره ناشوې ما یو نشه مې نه ده کړې. خالي ورزش شوقي وم خو ورزش د سورزش ته چې هر عمل وسي ورزش مخه نیسي. خو یانه ډیر دوستان راتل چې یو دودو کیا دو دودو وک دا سه ورزش ته zarar نه رسي خو مونږ ته معلومو مونږ استادانو مونږ ته معلومو په دې چې څړې نشکې نو هغه دغه ورزش زمونږ ورزش هیڅ مخ کې وړي نشي نشه د ورزش په دې مخنسي چې مثلا هغه موتاج دی هغه کمزور دی هغه دغه زمونږ ورزش مخ کې نشوړي چې ډیر کوشش وکي یو ورځ دوه ورځې چې مونږ هغه خپل کوشش ورسره وکړو یو هفته یو هفته پس به ته ځان دغه کې هغه به مخ خپل نشي دغه ته مخ کې وړش چې هغه کمزور دی او بل دویم چې دی هغه چې دغه ورزش ته مخه کوي هغه دومره توانای نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخ کې یوسي او دریم په دې حساب باندې چې دا قوت غواړي دا خوراک غواړي چې ته دا خوراک نه وسی هغه نشي کولای چې مثلا دغه ورزش مخ کې وسی ورزش په دې د نشو مخه نیسي چې یو انسان ورزش ته توجه ورکړي هغه ورزش مخ کې وسی کلب ته چې څوک مثلا راځي نو د صدرته یم چې دا یو خوشحالي ورکړي د خوشحالي احساس کوي چې باید دغه ورزش باید زه مخ کې وسم
ایا په هیدلاس
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطري وارده د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ سیف الله د خپل کاکا کې سکوي چې په شلکلنۍ کې موتات سوی دی سیف الله وایي چې کاکا می تر نشو مخکې له مکسر ډیر مینناک چلند کاوه خو کله چې موتات سو نو د خپل ځان په ویر اخته سو او اوس ډیر بدخویه سوی دی دا چې د سیف الله کاکا د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به دوراره لخلی واورو
زما د پلار مشرور زما کاکا په شلکلنی کې په مواد مخدر یا نشې توګه باندې اخته سو الته دا اوس دی به لداس ځوانانو سره کې نه ستای هغه ځوانان کې نه ستلونه د سیملګری ځان ته پیدا کړی ساغه دی ډیری او د مجلس او د کې نه ستلو خلک نه ول نو لاغه سره کې نه ستل دغه کې نه ستلو به سره په نشي توګه باندې اخته سو لمړی پایلې لا مثلا نسوار پایل لاغه نو رس سیګریټ سو سیګریټ نو رس سبسي چار سو انده سي پورته سلسله مراتب ته لاړ ډیر به استعداد تکړه ځوان او مخته تلمین راکوله کله چې موتات نه وو نو مخته به مینه راکوله او طلبه موږ نازولو او د مکتب خرچې به خپل همدا کار راکول یعنی ډیر یو بشفقت مهربان او د متادین ورسته د سی حوالات تور سره په کور کې نه سي خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ څنګه نه سي چلولای د دې ټول د اقتصاد او د سوکسي مثلا د کور چلوي هغه زموږ پلار او زموږ نور کاکان دي چې چلوي کور کې مونږه چې کله مثلا سره مخامخ سو کچیرته د خپل هغه چرس وهلی وی یا سیګریټ وهلی وی دای په نورمال وی مونږ سره ډېر په خوشحالي طبیعت او په خوشحال پورین تر طبیعت به مونږ سره خبرې کوي خو کچیرته دا نه وي رسیدلې نه حق او د سیشن وای چې هغه د مجلس څخه ډېر لري خبرې وی هغه خبرې کوي حتی دا چې کله نه کله ما خام راوځي او خپل سیګریټ کاروي د مشاو خام سایګان دي هغه لاترینه پازاب ځکه د سیو کله چې مثلا خپل مواد یا مخدره مواد استفاده کوي دغه بوی سخه همسایګان لا پازابي او پاته د دې چې او ته ماشومان لري خزم لري دا ټول مثلا په تکلیف کې دي یعنی په اوتاق ته چې کله ورزی د 400 بوی زی حتی تر دغه سی ټایم پورې رسیدلې وي چې د خزه په مواد مخدره باندې مطالعه ده یعنی په دې وجه چې د بکله دوت باب است اغه به خزی یان ماشومان کشکول حالت بناس ول کوم کسان سر ناس ول بیا چې کله مو ډاکټر ته بوتل وای دا دغه ول وجوده کله چې دی مثلا دا دود اوس فعلن مثلا کش نه کی دی په سر درد وی یا به دا مثلا دا ناروغي بنختی یعنی د لواجه د ماشومان د خزی او د مثلا مو نور وګړي هم په دې مرز باندې اخته شوی
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر او کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم د دښمنی کوي
Oh, my God.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د سید د پانتون محصول ده، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي نو سمدلاسه ناروغ کیږي. ډاکټر تر معاینات ورسته ورته وایي چې ته پوډری سوی. سید د دې خبرې په اوریدو ډیر حیران او ورختا کیږي. دا چې سید ولی او څنګه په پوډر موتات شو او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
پارک دے که ساقی خانه هری خواهد پوتاریان نازدی اولا که دو بخاره نلونه تر خلیش ندو دو نوزی. ایورا را داته چه که بی؟
مانی چه میکنی؟ چه خبره دا؟
تو خدای دا پارک دا پوتار چه کولو زای دای؟ زستاز للاس مطالع نشم کولای.
نزده که اخبر کار کم تاسر خومی غراز نده کنی.
تو گوره دلتا خلق دا تفریه و مطالعه لپاره رازی. ستاسی للاسه نه چوک پر چوکویه که ناستای شی او نه ده گلانو پا خواکه.
والی نه پارکونه چمانونه و گلان ایواز استاسو دی.
پارکونه زموگ او ستاسی طولو دی، خود داسی کارونو لپاره ندی.
والی مونکو خلق وجلی.
دا چه تاسی خلق پا نشو اختکوی دا هم ده خلقو وجل دی.
مونکوی ده چه پخلگی نور پوکو چه موتاد شی.
تا ده هوا تا او گوره سړی ستاسی د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کیناستلی، زړه یې تنګیږي.
سمه غوره وه که مې شاو خوندې والانو ته ښکه بیا به نه تی او نه به دې کتابونه او پاکې جامې.
ګوره وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دسمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نشي.
زنده زمون پا نشکی تشا موبا
چاسی هم سبا رخصتی ده کور ته زن چه نا حقل دیر نشه هنو سر زن پا جنجال اخته کن.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازی رازی مہربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا خوری پردغه چوکی کینا، الک راشا ته پردغه بل چوکی کینا. خوری سنگ شو معاینات مو کړل؟
وو مو کړل.
ته راکړه
زایا معاینات ورک.
دا دی ڈاکٹر صاحب.
دا خو معاینات شو. خزوانه دار ته وای چې اوس تکلیف لري؟
ڈاکٹر صاحب لکومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ڈاکٹر صاحب نور نشی خلا پریک دا پر طول عمر کی میں سگریٹ ہم خلے تا ندائی ور وڑائی.
دے پوہنتون دے لیلے پو تاکی خوبا نشی نوی در سرا؟
نا ڈاکٹر صاحب زما دا کوٹی ماسیلین یاو ہم نشی نکوی.
عجیبا دا پا دے مہینہ تو کستا طول نخی نخانے دے پوڑری دی.
چیجی پوڑری خدا آیا پاسل وکن.
ڈاکٹر صاحب باور ہو کچی زی ہیچ ڈاول نشی نکوم، لابراتوار والا با اشتباہ کردی وی.
ته پوهنتون په چمن او باغ کې خصوص نشانه کوي؟
نه ډاکټر صاحب زموږ پوهنتون باغ نه لري، پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشانه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې دې پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنشې ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کیگم ڈاکٹر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کیږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډیر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوشم په هغه پار کې موتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو موتاد یې او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کوم.
څه شی د هیروینو موتاد؟
هو خورې د هیروینو موتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب زما زوی موتاد شوی دی؟
هو خورې له بده مرغه چې موتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟ نشه نورو کوله او زه موتاد شوی یم.
علت دا دی تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره موتاد شوی. د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشهیي موادو بوی ورسیږي هغه موتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب د ما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس؟
خورې ورخطا کیږم، علاج کیږي. د متادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله. د شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستری
که. خدایا ما خو زوی په تعلیم پسې استولی و خو هغه پوډري سو. خدایه چې زموږ له وطنه دا نشهیي مواد ورک کړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.